السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لغرمې مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې ازادي رادیوي مجله خبرو خو تر هغه مخکې د راپورونو او خبرونو وخت لرو پیل به په خبرونو باندې وکړو د امریکا د دفاع وزارت سرمفتش په تازه راپور کې ویلي د امریکا د ملي تروریستي ضد مرکز له لوري له افغانستان د ایستل شو افغانانو په اړه امریکا ته تر رسیدو مخکې څیړنه نه وه شوې. امریکا د هغو کسانو په اړه چې په خپل هیواد کې پناه ورکوي عموما مخکې تر مخکې امنیتي ارزونه کوي. د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتش په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي د اګست په نیمایي کې د طالبانو د واک ته رسیدو په مهال زرګونه افغانان بې له دې چې د هغو سابقه سمه وارزول شي امریکا ته یوړل شول. له زابله پورستو راپورونو کې ویل شوي دي چې لا هم د یو وړوکي ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې په یوې لرې پرتې سیمې کې یو 15 کلن ماشوم چې ایدر نومیږي یوې برمایي څا ته لوېدلی او له شاوخوا څلورو ورځو راهیسې د هغه د ژغورنې هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د وروستیو راپورونو له مخې د همدې برمایي څا اړخ ته یو بل کوهی کیندل شوی دی او هڅې کېږي چې له هغې لارې دغه ماشوم راویستل شي. جزئیات به وړاندې هم واورئ. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمرې ملي لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټسال په سیالیو کې دوهم مقام ترلاسه کړ. افغانستان پرون ازبکستان ته له ګولونو په یوې ډکې لوبې یعنی 8-1 ماته ورکړه. د افغانستان یو مشهور سندرغاړی مختار مجید د امریکا په ورجینیا ایالت کې د 50 کلونو په عمر ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې او ویلي دي چې د مختار مجید د سرطان له ناروغۍ کړېده. افغان سندرغاړي فرهاد دریا څو ساعته مخکې په خپل فیسبوک کې د مختار مجید د مړینې په تړاو لیکلي چې ژړا ماته اجازه نه راکوي چې څه ولیکم. نن مې یو ورور، یو ملګری، یو یار له لاسه ورکړ. د ژوند نیمایي یادونه او نن مې مختار مجید له لاسه ورکړ. د مختار مجید وروستی فعالیت شپږ میاشتې وړاندې هغه و چې له فرهاد دریات او قیس الفت سره یې د وطندار ګلم عیدت مبارک یوه سندره بیا ویلې وه. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون وویل پر اوکراین د روسیې د یرغل خطر خورا ډیر دی او ټولې نښې نښانې شي چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې برید وشي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د وینا په ترڅ کې ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د اوکراین پولو ته له نږدې سیمو د روسي ځواکونو د شاتګ هیڅ نښه نه لیدل کیږي. ازادي رادیو ته غوږیست په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 باندې خبرونې کوو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په زابل کې په شهر صفا ولسوالۍ کې د حیدر په نوم د یو ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي. په همدغې تړاو مې له یو سیمه ییز خبریال محمد عیسی قلمیار سره مرکه کړې. دغه چاته د لویدلې ماشوم چې ایدار نومیږي دغه د صحت په اړه په اول کې کراته وای
د سیستم د څو د ټول ولست اوس ویخي یعنی غریغ درې د لای د جرا ور دي حال داسې مش خپل احساسات نو کنټرول ولې زما ور استعمال ما ته شي د تقریبا شپږ نیمه بجې ور استعمال ما ته شي د ټول شپه د کوهی کې کار ته وای د زحمت سلسله وای د خدا کار ډیر په احتیاط وای د ولې چې چار طرفه یعنی درې طرفه سیدا دا دته د کوهی دیوال دا او دا ډیر داسې باریک دیوال د چې تیز کار وسی ممکن چې د دې ماشونو تر څنګ نور کسانو د کارګرو تم زیان ورسیږي. بل اخر نتیجه د سهار منځ ته د معلومه سوي د دې ماشوم لاس لیدل سوی د خو نور د هغه د مرګ او ژوند په اړه باندې او د کینلو خبره لا هم تل منځه ورسته روانه ده.
د ماشوم سره ورسته خبرې کله شوې دي څه ویل کیږي په دې ارتباط؟
د ماشوم سره ورستی خبري 13 ورځ یعنی 13 ورځ یولس 12 بجې دغه وختو کې وسولې بدبختانه چې ورست بیا د کلیوالي مشورو پر اساس باندې چې بعضی کسانو مشورې وکړلې هغه کسته یو څه جټکی ورکړلې یعنی هغه په غشتل چې په لوډر باندې راوخی جې حال دا چې دا به خل عقل لري خبره ده نو هغه یو ضربه ولې دې ماشوم ولیدل او د کار ډیره پیسې دي هم دې کار ځانمنه کړله او هغه یو پاډ چې تا ولا هغه هم پریس ولا دا ماشوم یو څه چې نو راپورته شوی ول کوهینه دا هم بیرته پای ته ورسېده
د طالبانو چارواکي لغېډلې د دفاع وزیر دوی ورغلې او لکابلې څه مسلکی کسان او امکانات وروړي او کډغه سي ورغلې وو
ستانګزای صاحب د دفاع وزیر د کورنۍ چارو وزیر ورسره تخنیکی ټیم یوان دازه هغه تخنیکی ټیم چې دوی په واکه درلوده تقریبا تیر مازیګر څلور بجې له مغل ته وو او د دوی تمه او امید اول چې ماشوم به راوخیږي او د ځان سره به کابل ته انتقال کی اول ته به روغتیاي وضعیت هم د نږدې و سره چې خو بدبختانه کار ډیر اوسو او حکومت مسولینو هم د خپل هڅو ورسته سیمه پریښووله
ل یو سیمیز خبريال عیسی قلمیار سره مو مرکه واوریده چې د زابل موضوعات پاړه باندې راپور ورکوي البته البته یو ماشوم ساتل ویدل او تر اوسه د شغورنې عملیاتو نتیجه نه ورکړي
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
کانادایی چارواکی وایي د افغان کډوالو د رایستلو مسلې تجمندي دا خبره د کانادا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر د دغه هیواد په پارلمان کې د افغان کډوالو په تړاو په یو لانجمن بحث کې وکړه
Today there are more than 7,700. In the past few weeks, Mr. Speaker, we have seen more than 460 arrive on 20 commercial flights. There are more flights arriving.
تمګړې چې باندې وزره وسو افغانان کانادا ته رسیدلې په څونه یو کې څلور سو شپېته او نه زیات افغانان په شلو تجارتي پروازو کې راورسېدل نور پروازونه امرازي موږ د نړۍ د نورو وادونو په مقایسه د ډیرو خلکو د رايستلو لپاره اساسي ژمنې کړې کانادایان باید په هغه هڅو وبیاړي چې موږ تر سره کوو موږ له خپلې ژمنې نه پښا کې ګو او ټول هغه څلوېخ زره افغان کډوال راول چې کاناډا ته خپل کور وایي د کاناډا په واکمن لیبرال ګوند په تیرا بیا د کډوالو چارو په وزارت باندې د محافظه کارانو د وکیلانو او د پارلمان د غړو لخوا سخت انتقادونه کیږي چې د افغان کډوالو د راوستلو په مسله کې پڅ عمل کوي دوی هم دارنګه نیوکه کوي چې د رارسیدلو افغان کډوالو د استوګنولو چارې هم په چټکۍ نه پلي کیږي تیر کال د طالبانو په بیا واکمنیدو سره له افغانستانه تر یو لکو څلیر وش زره ډیر افغانان د امریکا متحده ایالاتونو او نورو لویدیزو هیوادونو په نوښت باندې له افغانستان څخه وېستل شول ډیره برخه امریکا ته د تلو په نیت اوس په دریمو هیوادونو کې په کمپونو کې ساتل کیږي کاناډا استرالیا او ځینو نورو هیوادونو ته هم لږو نظر افغانانو د ورتلو غوښتن لیکونه سپارلې دي او هیله لري چې کاناډا او نور هیوادونه ومني
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
دولت شپږ نوی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پانه کم او واور البته د سهار له وود مخام تر روز مخ په ویب پانه کې خبرونه او راپورونه په ژوندۍ توګه خبريږي وس باور شو د فوتسال مینوالو ته د افغانستان د فوتسال د 19 کلنو ټیم په منځنۍ آسیا کې درې لوبي وګټلې او یوازې یوې وبایلله پرونی ورسته لوبه چې د ازبکستان په وړاندې تر سره شو افغان ټیم په دغه لوبه کې اته ګولونه ازبکستان ته ورکړل په دې ترتیب د منځنۍ آسیا د وادونو په جام کې دویم مقام خپل کړ
ټاکل شوی دی چې د منځنۍ آسیا د فوتسال د سیالیو د پای مراسم سبا مازیګر جوړ شي او د افغانستان ترنولسو کلونو کشه لوبډله د سپینو زرو مډال تر لاسه کړی ایران د دغو سیالیو اتلولي وګټله خو افغانستان چې یو سیالي بایللې او درې ګټلې وې دوهم شو د افغانستان د فوتبال فدراسیون ویندوی فیروز مشوف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
تیم ملي فوتسال زیر 19 سال ما با نتیجه پرګل 8
زموش د فوتسال تر 19 کلونو کښې لوبډلې ازبکستان ته اته پر یو ماتي ورکړه او د وی ماتي او درو بریو لکولې نه امتیازونه ترلاسه کړل او دوهمه شوه.
سی بورد نو امتیاز کسب کرد. نائب قهرمانی ما
افغانستان د فوتسال په سیالیو کې د ازبکستان ترڅنګ قرغزستان او تاجکستان ته هم ماتي ورکړې وه.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوجر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
ازادي رادیو ته غواګی است. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازي وایي په افغانستان کې اوسنۍ بشري بحران لدی کبل پراخ شو چې د پوینا طالبانو هڅه وکړه چې واک په زور ونیسي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه وایي؟ په دغه راپور کې له اسمت ساروان جزئیات اورو.
د طالبانو حکومت په ملګرو ملتو کې د فرانسې د دایمي استازي نیکولاس دو ریبوریر د څرګندونو په وړاندې خبرګون وشوت. ښاغلی دو ریبوریر ویلي چې د زور له لارې د واک د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو اقدام د افغانستان د اقتصادي پاشلتیا او انساني بحران دلیل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد د فرانسې د دایمي استازي د خبرو په ځواب کې تیره شپه ازادي راډیو ته وویل:
بلې، باید یادونه وکړو چې دا خبره په ځای نه ده. اسلامي مرد اړسو دې چې بعد جنگ پای ته ورسېږي، دا هیڅ مهمه نه ده چې فرانسویانو یا نورو افغانستان سره بشري کومکونه کول، نو جنگ د دوام پیدا کړی وي. جنگ هر ورځ چې افغانستان ته کوم حساب زیان رسوه، هغه له دغه فقر له دغو مسایلو نه په مراتبو زیان بار و. د فقر د مسکنت له وجې نه یو نفر هم په ورځ کې مرګ میر نه لرو، ولې په جنگ کې سلګونه نفر په ورځ کې مړه وزوبل کېدل د دواړو اړخونو نه. دا د فرانسې کوم استازي کوم خبره کړې په ځای نه ده. باید موږ تسری وکړو چې موږ حوله هڅه دا وه چې مسله د کابل هم په سیاسي لارې حل شي. په دوحه کې د مذاکراتو تمرکز بیا هلته شپږ میاشتې دغه بحران د مذاکراتو جریان غځول د کابل ادارې له خوا نه او بهانه جویي بهانه تراشي، دلته موږ مجبور کړو چې باید نظامي اقدام وکړو. که نه وم کړی تر اوسه هم په افغانستان کې جنګ و.
د طالبانو له لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې وسی، خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتو کې د فرانسې دایمي استازي د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران اغیز محسوس دی او ممکن د درستی سیمې او نړۍ لپاره جدي عواقب ولري. د څرګندونو متن په افغانستان کې د فرانسې د سفارت پر ټویټر باندې خپور شوی دی. د ملګرو ملتو له شمیرنو سره سم حاضر دمه په افغانستان کې تر 22 میلیونه ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 115.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 115. په کویت کې خزو ته په پاوز کې د شمولیت اجازه ورکړل شوې، خو یو شمیر فعال او خزو د دفاع وزارت پر پریکړي په دې خاطر انتقادونه کړي چې په پاوز کې د خزو لپاره شرطونه ټاکلي دي. په دې اړه پام وکړئ د مرسل زازی ریپورت ته.
د کویت دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دغه هیواد خزې په پاوز کې د شمولیت لپاره د کورنۍ د سرپرست اجازه ته اړتیا نه لري، خو په پاوز کې به وسلا نه ګرځوي او حجاب بلری. د ګارډین ورسپانې د راپور لمخې یو شمیر خزینه فعالانو دا پریکړه د خزو لپاره یو ګام په وړاندې او دوا پر شا بللی دي، منتقدو کویټي فعالانو ویلي چې ګڼ شمېر ښځې همدا اوس په پولیسو کې برخه لري، خو ولې په اردو کې د دوی لپاره محدودیتونه وي؟ د کویټ دفاع وزارت په اکتوبر کې په پاوس کې د ښځو له ګډون سره موافقه وکړه، خو وروسته له دې چې د پارلمان محافظه کارو غړیو د دفاع وزارت پر پریکړې نیوکې وکړې، د اردو په لیکو کې د ښځو د ګډون په برخه کې یې شرطونه کېښودل. د کویټ د ملي شورا محافظه کار غړي همدان العظیمی دفاع وزیر ته وویل چې د اسلام پر اساس په جنگی فعالیتونو کې د ښځو ګډون د ښځو له طبیعت سره جوړ نه دی. خو د کویټ د ښځو د کلتوري او ټولنیزې ټولنې رئیس لولا سالی الملا په پاوس کې د ښځو د ګډون لپاره محدودیتونه له تبعیزه ډک او غیر قانوني بولي، او وایي چې د دفاع وزارت د پریکړې پر ضد به دعوا اقامه کړي. کویټي ښځو په 2015 کال کې د رایې د کارولو حق ترلاسه کړ او اوس په کابینه او پارلمان کې غړي لري.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې په واوري چې په غزنی کې ګڼو ځوانانو تمثيل ته مخه کړې او په کمو امکاناتو ویډیوي ډرامې جوړوي.
زموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثيل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو.
له لیکوال محمد انور وفا سمندر سره مرکه لرو.
لیکوالي زما لپاره مینه کول دي. مینه د ما لپاره ورکړه ده. هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره د مینه.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ له شپږ میاشتنی ځنډ وروسته په پرتګال کې د موسیقي د زده کړو بهیر بیا پیل کړ. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي رادیو ته وویل 150 زده کوونکو یې د موسیقي زده کړه او تمرینات د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې بیا پیل کړی دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ دروازې کابل ته د طالبانو له نوتلو وروسته د اگست میاشتې په 15مه نیټه وتړل شو او استادان او زده کوونکي پرتګال ته انتقال شول. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2010 میلادي کال کې جوړ شو او په 2013 کال کې د پولار موزیک په نوم د نړۍ د موسیقي یو معتبر جایزه هم وګټله. په افغانستان کې د آئینی په نوم د یو خصوصي تلویزیون خبرونه بند شوه. دا تلویزیونی چینل چې له 13 کلونو راهیسې فعالیت کاوه د تړل کېدو علت مالی ستونزې خودل شوې دي. آئینه تلویزیون چې د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا ملاتړ کېده په ازبکي، دری او پښتو ژبو خبرونه کولې. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو سره شپږ څلوېښت سلنه رسنۍ تړل شوي او د دې رسنیو 3000 کارکوونکي وزګار شوي دي. افغان سندرغاړی مختار مجید وفات شو. نوموړی چې په امریکا کې ژوند کاوه د 50 کلنۍ په عمر د سرطان ناروغۍ له امله له ژوند سره خدای پاماني وکړه. مختار مجید د باران په نوم د څو افغان هنرمندانو د ډلې غړی و چې یو ځای یې سندرې ویلې. ارواخاد مجید د خپلو سندرو درې البومونه د موسیقي مینوالو ته ډالۍ کړي وو او په مختلفو هیوادونو کې کنسرتونه هم ورکړي وو.
افغانستان کې ډرامې ډېر مینوال لري، خو دا چې په دې هیواد کې خپله فلمونه او سیریالونه نه جوړیږي، ډېر افغانان هندي، ترکی او د نورو هیوادونو فلمونه او سیریالونه ګوري. د تمثيلي هنرونو له لارې پیغامونه په اسانه لیږدول کېدای شي، ځکه خو دې هنرونو ته په نورو هیوادونو کې ډېر پام کېږي. د افغانستان په غزنی ولایت کې هم اوس ځینې ځوانان په کمو امکاناتو ویډیوي ډرامې جوړوي او بیا یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي چې مینهوال یې ورځ تر بلې په ډیرېدو دي. دا ځوانان وایي هدف یې د خلکو خوشحالول او پوهول دي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار په راپور کې.
په دا وروستیو کې په غزنی ولایت کې یو شمېر ځوانانو په خواله رسنیو کې د تمثيل او ویډیو یو کلیپونو جوړول پیل کړی دی. دا دغه تمثيلي ټوټو ممثلان وایي له دغه کاره یې مخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي. شاوخوا دېرش کلن نبی الله میر له دغه ممثلانو څخه یو دی. نوموړی وایي کومې تمثیلي ټوټې چې جوړوي د ټولنې درد په کنغاړي، چې په هغې کې هم طنز وي هم درد، خو مخه یې خلک خپلو نیمګړتیاوو ته متوجه کول او د هغې اصلاح کول دي.
هیواد باندې مې خوا بده، په ټولنه مې خوا بدېږي، په هر فرد او په هر دیوال مې د دې هیواد خوا بدېږي. نو زه خپل خلک هم ځینې وخت کې خندوم، زه لغې خندانه خوند نه اخلم، او خندا یوازې دې لپاره وي چې خلک خپل ناخوالو ته متوجه کړم. نو ډرامې ډېر وخت اصلاح لپاره جوړوم.
تمثیلی هنر په ادبی ژانرونو کې زړه راښکونکي او بې ساري ونډه لري. ګڼ تعبیرونه، تصویرونه او معناګانې پنځوي چې په ټولنه کې د ادبیاتو د جذابیت، خوند او تلپاتې والي له لاملونو څخه یو هم دا ګڼل کېږي. سلیمان راحل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثیلي پارچو کې د ټولنې ناخوالي او نادودي مثبتې او منفي نقطې را اخلي او د تمثیل په ځواک سره خلکو ته وړاندې کوي. راحل زیاتوي زموږ ټولنه یوه غمجنه، دردمنه او ویرجنه ټولنه ده. نو دغه ممثلان د دغه غمجنې، دردمنې او ویرجنې ټولنې د وګړو پر شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې ورته په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي.
زموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثیل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو، چې یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړی وي او هغه نیمګړتیاو ته به مو هم متوجه کړی وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي یا هم شته.
په ادبي ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر ګڼل کیږي چې وایي دغه ژانر خلکو ته په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي، خو هلې ځلې واړه مثبت وي. زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبوي. نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې غږ پورته کوي.
نو موږ هم په خپله کوم ډراماتیک کلیپونه چې جوړوو، له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده تر څو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کړو.
په هر هنري کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه شاعران، لیکوالان، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزنی کې د دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان اندړ هم دی. ښاغلی احسان وایي په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخ ته د خلکو پام راړول، د تریخ حقیقت بیانول هنر غواړي، او په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تریخ حقیقت بیانېږي. هڅه کوي چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو.
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومي ځورېدلې او در بدرې ټولنې لپاره یو نوی خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشاله کول دي، او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دي، د ځینو دودونو، رسم و رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا لوغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغه ته اشاره کوو.
اوس خو بیخي د دې ناس جای د لا بدل کړی دی، ولی تیر اواد به پرسوي د کڅنګه.
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو پزلو پوری ممثل دی. نوموړی ساده خو ډېر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د مترقی او لوړ انسان دی. دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې مخه د افغانانو ژوند مترقی لور ته بیول دی.
موږ د تمثیل دې په خاطر سی په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لیک خندا وي.
اخلاقی رویه، ټولنیز ژوند، هر اړخیز سپیڅلتیا، بشری حقونه، تعلیم، د ناوړه دودونو مخنیوي، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کېږي. خو د دغه ټولو شانو ترلاسه کولو ته لار موندل اړین دي. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شان ترلاسه کېدای سي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي. بیا هم سلیمان راحل،
زموږ ټولنه نالوستې ټولنه ده، نو د ما په آن باندې که خ پیغامونه، مثبت پیغامونه او د ټولنې ناخوالی موږ د تصویر په ژبه ورته ورسوو، د ما په آن باندې چې دوی به له دې تصویره ډیر ښه اخذ وکولای سي.
دا دغه تمثیلي ټوټو جوړونکي وایي که خاندي د زړه له درده، که ژاړي مخه یې د خلکو خوشاله ول دي. د دوی په باور افسانې، ناولونه او نور داستاني ادبیات، نقاشي، معماري، موسیقي چې ژور فکر ته اړتیا لري، خو سریالونه، فلمونه او تمثیلي ټوټې چې خلکو ته په ساده ژبه پوهه ورکوي. بیا هم ښاغلی نبی الله میل،
خدای پاک دې وکړي چې په هیواد کې زموږ هنر وغوړېږي او ورته کار وسي. موږ په آزادانه باندې هر چا ته د خپل زړه بړاس وباسو. د خندا رول مې هم په دې رقم وي چې ټولنه هغه څوک چې ما اوري یا مې ویني چې هغه هغه خپل ناخوالو ته متوجه سي، او البته په هغه او دی هغه خپل مخلاوي د خندا په رول کې اصلاح کړي.
دا غزنی ډیرای اوسیدونکو چې ساده او نالوستي بلل کیږي، نو د پوهې او ذهني لوړتیا په مخه دا ډول تمثیلي پارچو او ډراماګیو ته اړتیا لري، ترڅو د دغه نالوستي ټولنې وګړي په ډیر اسانۍ سره کولای سي چې وپوهول سي. احسان الله احسان،
یوازې الله جل جلاله په موږ باندې واقع علم د سید مو اصلي هدف او ارمان به متسي تل مو د ټولنې دردونو ناخوالو را څرګندولو لپاره، او یا هم د ټولنې د خلکو په شونډو مسکار اوستلو لپاره هیڅ وخت ځان نه سپمولای او نه سپمو، توکل په خدای لګیا یو.
دا چې ډیرای دغه ممثلان د دغه تمثیلي پارچو د لا غوړې دوه په ټولنه کې د مثبت فکر د خورېدو په هیله هلې ځلې کوي، نو وایي دغه کار ته یې ویړیا او بې له پیسو اخیستلو ملا تړلې ارمانونه یې زیات دي چې خلک د دوی له دې مفتو هلو ځلو څخه ګټه پورته کړي. زبیر لالهاند،
دلته دوه هدف دي. یو هدف دا چې خلک یوه شیبه خوشاله او خوښ ساتل کیږي، او دی غوتر څنګه دوی ته یو پیغام هم لیږدو او هغه نیمګړتیاوي هم ورته په ګوته کوو.
دا چې دغه ممثلان خپل تمثیل په ټولنه کې د بیلابیلو مخو لپاره کوي، خو ډیری نور کسان په دې باور دي چې دغه کار په ټولنیز ژوند کې د اصلاح لپاره ښه تمامه دی سي، خلکو ته پوهه ورکوي او مثبت لور ته یې را بولي. ټولنیز پهال رحمت الله مرجان خیل وایي،
د دغه تمثیلونو تر سره کول په ټولنه کې واقعا یو مثبت پیغام خلکو ته ورکولای شي. مثلا هغه کومې نادو دي چې په ټولنه کې دي، هغه خلکو ته برملا کوي. د دې تر څنګ که موږ تاسو وګورو، په دې اوسنی وخت د خلکو په خوله باندې یو خوله خندا راوستل هم یو لاسته راوړنه ده. فکر کوم چې دغه مثبت پیغامونه او د دغه تمثیلي ټوټو وړاندې کول له ذهني پلوه هم، له روحي پلوه هم خلکو ته ډېر مثبته انرژي ورکولای شي.
ډیری پوهان په دې باور دي چې د کتاب، مجلې، ورځپاڼې او نورو چاپي ژانرونو په رنګه فلمونه، ډرامې او تمثیلي ټوټې هم د خلکو په معلوماتو زیاتولو، پوهې ورکولو او مطالعه کولو په برخه کې ښه ونډه لري، او ډیری وخت په ټولنه کې نالوستو کسانو ته د کتابي مطالعې اړتیا پوره کولای شي.
په کندهار کې 200 کلن تاریخي جامع جماعت د نړېدو له خطر سره مخ دی. دغه تاریخي جماعت چې د کندهار ښار د تاریخي سرپوخ بازار په منځ کې دی، د وروستیو ورښتونو او تر جامع جماعت لاندې د یو ناپاک شوي کانال له امله له خطر سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې جماعت او نورو تاریخي ابیدو ساتنې او بیا رغونې ته زیات پام وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار ښار کې د سرپوش په نوم تاریخي بازار او ترڅنګ د موی مبارک په نوم 200 کلن تاریخي جامع جماعت چې د اسلام د ستر پیغمبر ورشته هم پکې ساتل کیږي اوس د تخریب له خطر سره مخ دی. تر دې تاریخي سیمې لاندې د اوبو یو کانال تیر شوی چې له کلونو راهیسې نه دی پاک شوی. د سید محمد په نوم د سیمې اوسیدونکو وایي د وروستیو ورشتونو له کبله تر دې تاریخي بازار او جامع جماعت سیلابي اوبه لاندې شوي او که پر وخت یې غم ونه خوړل سي له منځه ځي.
او بیا کوم وخت دا اوبه ودرېدلې زم ولاړې اوبه ډېر نقص کې او جامع چې د پنجارې د پنجارې ورواچی بیرته زم پورته سي پر د زم تاسو ویني پورته سوي دي او دا دکانونو ته دوغه نقص کړی دي دغه دیوالو ته مش پنجارې ورچولې دي زم پورته سوي دي. د دې مسولیت اول بعد تجارانو ته مش دغه کو خوښ کی چاغه وکي بارني مو سات خلا یو شرطونه یش دي چاغه وکم ډیر او خپل مسولیت د دولت دي کدا حکومت کبل دي کبل اداري و د مسولیت بعد وکي او خلق صدا خوښ کو چې خلک دا ظلم ونه کدا عین د خپل ملک سره لکه خیانت او جپاج کی د کور کچرار اباسم پاتاو تور غرزم.
د ورستی جګړو پر مال هم د کندهار شهر یو شمیر تاریخي ابداتو ته زیانونه اوښتي دي. د کندهار یو مدني فعال محمد عثمان برکت تاریخي ابداتو ته پاملرنه او د وغو ساتنه د حکومتونو مسولیت بولی.
کندهار کې ځینې تاریخي ابدات دي چې هغه مثلا د ورشتون له کبله هم د یو شمیر نورو عوامل له کبله هغه مثلا د تخریب له ګواښ سره مخ دي. اصلا دا د حکومت وظیفه ده چې هغه وساتي په هغه باندې مصرف وکړي او هغه بیا ورغوي. د دې لپاره چې د خلکو هویت وساتل سي، د دې لپاره چې د دې سیمې تاریخي هویت وساتل سي، د دې لپاره چې زموږ د نیکونو د پلرونو هغه فرهنګ هغه کلتور او هغه تاریخی حیثیت ورخ نسی لمز ولار نسی نو پاغه صورت کی دا تر ټولو اولیا او مهم کار دی چې باید وساتل سی ورغول سی او د تخریب مخه ونیول سی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند بای د تاریخي ابداتو بیا رغولو سپړلو او ساتنې ته پام جیر دی او په دې ورستیو کې وزارت د هغو تاریخي ابدو لسپارل چې له تخریب سره مخ دي.
دغه پاتاو د کچرو او د پوزلا موادو په توسط باندې باز وخت بندیږي تبان چې ځینې دغه پاتاو څخه کېدای شي جامع ته هم رطوبت رسیږي. خو اطلاعات فرهنګ ریاست تل هڅه کړې ده څو دغه پاتاو د ښاروالۍ ریاست په مرسته باندې فاکړي تر څو دغه جامع د رطوبت د مخنیوي په برخه کې موثر تمام شي. نو موږ بیا هم هڅه کوو څو د موضوع ښاروالۍ ریاست سره شریک کړو په مکتوبي شکل باندې چې دغه پاتاو پاک شي او د رطوبت مخه ونیول شي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروال ملا نعمت الله حسن وایي ژر تر ژره د موی مبارک د تاریخي جامع لاندې کانال پاکړي.
د کندهار ښاروالۍ د دبليو پی همکاري د کار ژر تر ژره شروع کړي د پاتاو پاک شي د خیر. نو په زمون کې ښاروالۍ خپل پلان لري په ټول ښار کې چې د ښار لپاره عمومي کانالونه چې دي دغه سبسوي دي د دې لپاره یو شلکلن پلان جوړ کړي او د پاکۍ لپاره یو ترتیب جوړ شي.
په تیر شلکلونو کې په کندهار کې یو شمیر تاریخي ابدي له سره ورغول سوي خو په زیات شمیر لا هم د تخریب په حال کې دي چې بیا رغول او سپړلو ته اړتیا لري.
انور وفا سمندر تازه خپل شپږ کتابونه چاپ کړي. دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفانی او ټولنیز موضوعات رانغاړي. لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي. دا شپږ کتابونه خدای شته، د درک شیبې، غږ د کلمو، روح، دعا ځان سپارل دي، د حال ابدیت او د مینې اکاډمۍ دي. سمندر صاحب ستاسو شپږ کتابونه چاپ شوي، دا کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوي؟
کډې روان دي لاړ شنو د دې کتاب د لیکلو پایل سرچینه ډیر تر ډیره دوه کلو ته نه رسیږي. څه کم دغه کورونا د لومړی څپې له پایل سره و. دا ځکه دا مهال و ترغه د مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل، غونډې درلودلې او پهنیز کار کاوه د مینې په باره کې. څه خبرنیس کارونه هم کول. نو کله چې د موږ سیمینارونه غونډې وزنډېدلې د کرونا د لومړۍ څپې د بندیزونو له امله، بیا د مینا اکاډمي بنسټګرو غړو د دوی په وړاندیز زه وهڅولم چې دوی په استازولۍ زه مینا راغونډه کړم، د کلمې جامې ور واغوندم او د ادب او د مینې مینوالو ته وړاندې کړم. نو لږ وخت پیل شول، نو بیا په دوه کې فقط یو کتاب نوی په ور برابر شو چې هغه خدایشته. خدایشته تیر کال د مرغومی میاشت کې ما یو ځینی سکتی سره مخ شوم، نو بیا کله چې زه مریض شوم ډاکترانو استراحت راکړه بشپړه، او په خوراک بندیز و په ګرځېدا او په هر ډول فعالیت بندیز و په کور کې وم. نو اول ورځ مې حالات ډېر درنی حالت مې ښه نه و، په یو پټ کړاو کې اخته وم. ولې دویم ورځ زما حالت لکه یو سپېده داغ ته چې وزم داسې یو رڼایي روانه راغله. نو بیا هغلته ما شروع وکړ د څه بچې د خیال وزرو زال ته رسولی شوم، او هغه څه به یې راباندې تجربه کولی شو، هغه به ما راوړل، د کلمو جامې به مې راغوستلې. نو دا د خدای شته لږ سره پیل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې هم راجک سوی یم، څه مې ور زیات کړي دي د ورځې م، نو په مختلفو وختو کې و. دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم، دا سره د چې ناروغي وه خو د ما لپاره یو روحي تکامل و، د بیا زیږون یو زیری و.
په کم وخت کې مو ډیر زیات څه لیکلي، شپه کتابه چاپ شوې، یعنی د کرونا وایرس له راتګ سره تر دې دمه. څنګه یعنی دومره ډیر کار کېدای شي نور دومره څه ونه شي کولای، دومره حوصله دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغسې وخت کې چې یو وایروس راغلی وي، دغه وایروس مثال خلکو ته اندېښنې ور پیدا کړي وي، یو قسم یې له کار او له ژونده فکر یې بلې خوا ته اړولی، خو تاسې بیا هم له دې مسایلو سره سره دا شپه کتابونه ولیکل.
یوه دعوه لرم او په دغه دعوه تروس ولاړ یم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي، یعنی ورکړه ده، مینه دې مال لپاره ورکړه ده، هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره ده مینه ده. نو زه هم د دې لپاره مې چې اسانه لاره پیدا کړې ده، کلام ده، کلام د ما مرستندوی ته په دې برخه کې چې زه وکولی سم هغه څه چې د ما زړه یې لري، د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستۍ ته لري او د هستۍ څښتن ته یې لري، هغه د کلمو په ګلدستو واوړي او د باندې راوځي. نو په دې خاطر په ما باندې هېڅ ټول فشار نه و. تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې درې بجې جګ شوم، ژمی هم و، هوا به هم سړه وه، ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګاو، یادښت به مې نیوه، نو کورودانه به را جګ شو، ما ته ویلي چې وا سړی ډاکټر څه درته ویلي، ما به ورته ویلي دا ما درملنه ده، دا ما عذاب نه ده، دې سره زه په کړاو کېږم نه. او دا مې ځان سره تعهد ده چې هېڅکله به د زړل اجازه پرته، د زړل خوښي پرته لیکوالي ونه کړم. نو په هغه خاطر سره دوغنه چې ځان آزاد ګڼم چې څه لرم او څه نوی بویولی سم، د حقیقت له نویو اړخونو نه هغه باید د کلمو په جامو باندې ښایسته کړم، د باندې راوباسم، دغسې لوستونکی هم حق لري. په دې خاطر موږ مینا اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپږ وړه کتابونه ډالۍ دي. دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بالاخره زه به تاسو ته امضا کوم، دا همداسې ورسره چاپ شوي دي، دا څنګ سره ایښي کتابونه، دا د دوست عمومي نوم ده، نور ورسره لیکل شوي، دا یو غږ ګرڼا یا درک شبي چې د دغه کتاب نوم ده، تاسو ښاغلي همان هېواد ته په ټول درنښت ډالۍ دی. نو په دې خاطر دا ټول ډالۍ دي هر هغه چا ته چې زړه په دوی کې سلطان ده. زما چغه دغه ده، د خدایشته کتاب چغه، د درک شیبي چغه دغه ده، چې تاسو د خپل فزیکي، ذهني، حسي، عاطفي هویت تر څنګ یو دروني هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده، او هغه باندې د خدای ټوله ښکلا په هغه باندې ځلیږي. تاسو هغه دروني هویت را د باندې کوئ، هغه هیواد چې تا اصل وجود ده هغه په تا تا په زړه کې هم سات. د ازادۍ رادیو دیوی واوریدونکي په زړه کې شته، زه یو ټولو ته دا خط پر کوم چې دغه ابدي وجود د دوی په دننه کې شته. دغه وجود کرابیک شه، دا فقط یو څه پیزنی، هغه دا دی چې بل ته څه کولای سم،
کله چې انسان په دې طبیعت راویښ سه چې زه ژوند او ژوندو ته څه کولی سم، دا تر ټولو سپېڅلی مخلوق ته چې د مځکې په مخ ګام اوچتوي، دا پټ سلطان ده، دا اصیل بچای ده، دا د معنویات اصیل لاروی ده. نو په دې خاطر سره لیکوالي د ما لپاره عذاب نه ده، د ما لپاره سره کښل دي. نو په هغه خاطر سره حتی په دې کې بعضې کتابونه شته چې دا اول ټوک ما نومول درک شېبې ده، دا اول ده، په دې پسې دویم را روان ده، دغه متن هم ډېر برابر شوی ده، یا د مینې اکاډمۍ باغ ده، دغه دویم ټوک هم را روان ده، یا حال د حال ابدیت ده، دغسې دغو بل ټوک هم را روان ده. نو دا ټول خوار و زیار دغه ده، او زه په کلکه درته وایم، زه دغه وایم چې که دای ما ټوله لیکوالي ټوله دغه له دې سره د ما دوه ویشت درویشت کتابه سو، که دغه ټول لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټولې هستۍ سره یې کوي، پرته له هیڅ ډول تعویز توپیر، پرته له ټولو ژوندو سره له یوې چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخ د انسانانو تر منځ یو شهزاده انسان پورې د ټولو سره مینه کوي. نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو زه به یو کامیاب وم، کنې بیا هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیا یم او خپوړې کړم.
اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو. اول به د درک شېبې کتاب راواخلو. دا کتاب لوستونکو ته څه وایي؟
د درک شېبې هر لوستونکي ته د زیری ورکوي چې د هر شېبه د درک په یوه ځانګړې شېبه کې واقع ده. د هر شېبه کولی شي د خدای پاک تر ټولو تازه پوهه ترلاسه کړه او د حقیقت تازه کشف وکړه. پخه دغه زیری لري هر لوستونکي ته، او زه هر لوستونکي ته دا زیری ورکوم، دا ډاډ ورکوم که دوی وغواړي دوی هره شېبه کولی شي د حقیقت نوی عطر کشف کړي. په دې کې هغه هڅه ده د شېبو کیسې دي یا د شېبو روایتونه دي، په یوه ځانګړې شېبه کې یو څه را ترلاسه سوي دي چې زه هغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه وراغوستې ده، ذهن خیاطي کړې ده پکې او خیال پکې پنځونه کړې ده، او دا پنځګر هر موجود ده. هر اوریدونکی د ازادۍ رادیو په دغه موقعیت کې قرار لري، مونته ممکن زیاتره یې تر اوسه بالقوالت کې وي، خو په دې هیله چې دوی ټول بالفعل حالت ته راشي.
بل کتاب چې راواخلو، دا کتاب مخکې تاسو یادونه هم وکړه، خدای شته، د مغزي سکتې، د ورځو شپو تجربې، نورې څه کیسې دي پکې؟ یعنی څه ویل شوي بغیر له دې چې تاسو یوه پیښه تېره کړې او هغه تجربې مو یادې کړي؟
د دغه مرض په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعا هم دا څه په ځان کې تازه کړم چې زړه په ما کې سلطان واوسي، او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغو شېبو کې هغه ذهن خیاطي ورباندې پیل کړه او دا کلمې ترې جوړې کړې، دا د باندې راووتل. نو د دې هڅه هم دغه ده، په تکرار د خبره پکې راغلي چې خدای شته، خدای چې تر هغو په باور ونه وړي، د انسان په ټول وجود ونه وړي، د انسان په وجود ونه وړي، دغه پوهه صرف یو دغه ده ذهني خاطره ده. نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره، انسان ورور او انسان خور سره د مرسته وسی چې په دې وضعیت راویښ سي چې خدای شته، نو سړی باید چې پروا وکړه، حتی د ځان پروا باید ونه کړه. نو دلته دغه څه راټول دي، او لوستونکي کولی سي چې په دې باره کې نو ډیر څه ولولي.
د مینې اکاډمۍ باغ، د غږ او رڼا عرفان، دا کتاب کومې کیسې لري؟
زه یو خوږ ملګری لرم، دا لیکنې کله کله تاسو به په فیسبوک پاڼو کتلی چې د دې له خولې زه کیسې راوړم، د مینې اکاډمۍ سیان. دلته دا کتاب که د دې لیکل درته وایم چې تقریبا دیرس کاله د مخم پیل شوی و، په یو ډول خو هغه ډېر وخت په لیک نه واوښتي. یو وخت کې ما اورېدلی و چې افلاطون د اکاډمۍ باغ جوړ کړی و، نو لږې ځوانۍ نه، تنکۍ ځوانۍ نه، د ما دا خیال و چې یو وخت کې زه هم داسې یو باغ جوړ کړم، خو دا به د مینې باغ. نو دلته هم بل عنوان ورکړ سوی دی، د غږ و رڼا عرفان. دلته هم کوشش سوی ده چې لوستونکي سره مرسته وسي چې مینه د تر ټولو ژوندۍ جهانبینۍ په توګه ومني. مینه ژوندۍ مکتب ده، مینه د ټولو مکتب ده، مینه د ټولو پوهه ده، او مینه د ټولو اړتیا ده، او مینه د خلقت اساسي دلیل ده. د مونږ او تاسې د یوه یو د شتوالي او د استثنایوالي راز دغه ده چې خدای مینه کوي،
می خدای لټول ارواو سره مینه کوي. نو دلته هڅه سوي ده چې دغه ډول درکونو فکر او د روح سره کونو ته د کلمو جامع ور وغوستل سي او څناڅه د کیسې بڼه هم لري، د روایتو بڼه هم لري.
غږ د کلمو روح په دې کتاب کې استاد تاسو ویلي.
زه ګرچې د دې دعوه نه لرم، دیني سواد مې ډېر کم ده، یو ادیب یم، یو د کلمې او لاره وایم. د بشر ټول طالب سوی تاریخ سره وګوري، د ادیان مذاهب طریقې سره ولټه، نو د خدای پیغام په دوه ډول انسانانو ته رسیدلی، یا د نور په بڼه و یا د غږ په بڼه و. اوس دا چې لس زره کاله د مخه انسانانو چې کومه دین پالنه درلودله، د دوی کتاب په کومه ژبه راغلی و نو ماته معلومه سته نه تاسو ته، که نه موږ ډیره لرغونې زړه نسخه له اووه زره کلونه مخکې نه لرو، هغه هم تر شک لاندې ده. ولې دا چې کله د خدای کلام لپاره ژبه انتخابیږي، غوره کیږي، دا زماني او مکاني اړتیا ده. نو غږ د کلمې روح ده، غږ د کلمې سرچینه ده. غږ که چیرته انسان حد اقل د مځکې په مخ له دغو شته غږونو سره پخلا سي، دی د یوې سترې سمپونۍ څښتن کیږي. دی هره شیبه داسې ګڼي چې دی په ډېرې یوه رنګینه ناتمامه سمپونۍ کې واقع ده، په داسې د غږونو په داسې ستر باغ کې دی ژوند کوي. نو دا د انسان طبیعت څومره غواړي، یو ډول تقدس ورکوي د غږونو ته، چغو ته، نارو ته. د یوې سایرې له چرچر نه نیولې بیا د پیشې تر یو میاو پورې، بیا د ماشوم تر یو خواږه آغ یا لالا یا بل څه چې وایي تر هغه پورې، بیا حتی د شپېلۍ تر غږه پورې. دلته غږونه ټول هغه ځینی پوښونه چې موږ وراغوستي دي، چې موږ یو تعداد غږونه قرنټین کړي دي، یو تعداد غږونه منع کړي دي، یو تعداد غږونو باندې حکم کړی دی چې دا روا نه دي. دلته د موږ دغه ذهني دریس سستیږي، کمزوری کیږي، او موږ روحي دریس ته اړو. روحي دریس دا ده مثلا، خو موضوع ډیره واړه اوس څوک بل ډول تفسیرې روانخلي، مثلا دغه ده آهنګ ده، ریتم ده، د رباب یو ترنګ ده، تی اوري تو ورنه خوند اخلي، د تا زړه ور سره په ټوپو راځي. ولې که زه تاته درودم چې دا په متن واړه وتی نه شي اړولی. نو دلته د چې زه وایم چې غږ په کلمه مشر ده، غږ لومړنی ده، او هغه څوک د حقیقت ریښتینی اصیل درونی قلمرو ته لاره پیدا کوي چې دی د غږ شاګرد سي، دی غږونو سره پخلا سي، دی د غږونو مرید سي. صحیح ده، په دغه نه به چهره بدله سوي، نه به رنګ بدل سوی، نه به قوم بدل سوی، نه به دینی پوهه بدله سوي. ولې دی به په دروني لحاظ دونه ستر سوی، دونه به غوړېدلی چې دی به بیا ته نه شي ویلی چې دا سړی تر کابل لوی ده، نه شي ویلی چې دا سړی د افغانستان برابر دی پلان ولایت. دا انسان ځان ته یو هیواد ګرځي، لکه عمین وا چې ځان ته یو هیواد.
بل کتاب د حال ابدیت پنځم کتاب دی چې واړو پاړه خبرې وکړو. د حال ابدیت د کوم حال د ابدیت روایت کوي؟
دلته ادب ته ده موږ متاسفانه د زمانی و ذهني ویش اسیران کړی یاستو، تیره اوس راتلونکی. دا ویش پرته د موږ تاسو له ذهنه دی باندې نست. زه مې دا اوس دلته مسای کوي را به ولم، نو ته دا د ما کتاب ورته کېږده، او د سره څنګه کې مثلا یو دن توت ورته کېده کوم یو اخلي، دا توت اخلي، دا له حال سره بلد ده. دب دب سینه ګرځي د کتاب کې شاید ډیر شیان ویزه باول ولم، یا مثلا د پیسو یو بنډه راو بس ورته کېده، او د تا هغه د ماشومان شي خوکه یغه چاکلیټ ورته کېده چې کوم یو اخلي. کړه د منګه تراژیدی دا نه ده چې عمرم کم ده، د منګه تراژیدی دا ده چې منګه خپل زمان له لاسه ورکړی ده، او هغه حال ده. زه چې دعوه کوم چې خدای شته، ګوره نه وایم چې خدای و، یا نه وایم که دا وایم چې خدای و دا بیدینی ده کنه، که زه وایم چې خدای به وي دا زه وایم چې خدای شته، حاضر و ناظر. وختي چې دا خبره کم، نو پس د حال زمانه ژوندۍ زمانه سوه، او ټوله زمانه د حال زمانه ده. هر هغه انسان چې د حال زمانه یې پیدا کړه، او په حال زمانه کې دی دیرسه، دی د زمان له اثارته ازادیږي، دی په خپلواک موجود بدلیږي. دا هر شیبه دون عمر کوي چې شاید نور کسان په کلونو ونه کوي. نو په دې خاطر دلته ډیره بلنه دغه ده چې موږ دغه د زمان د ذهني ویش له اثاره ته راووزو، حال ته ځان وسپارو.
یعنی حال ابدیت ته.
حال ابدیت
استاد موږ یو کار په دعا ختمو. وروستی کتاب چې ستاسې راخلم شپږم کتاب دی چې تازه چاپ شوی، دعا ځان سپارل دي.
اوج دی خدای پالنې دغه دی چې خدای ته تسلیم واوسي. ځکه دا اوس د خبرې په دې خاطر کوم چې ما خلک وپېژني چې انوار وفات څه بلا ده، نو د دې او د دېران د خزلو ترمنځ هیڅ فرق نشته. خو که زه یې صرف په دې خاطر کوم چې خدای پاکه تا اراده دي وسي، یا زه د دې تا د ارادې لپاره یو مجرا او یو مسیر سم، یو فرصت سم، یو کړکۍ دې ورته سم، بیا برکت دې جوړېږي. نو دلته هم ټول کار په دې ده چې ځان وسپاری، تسلیم واوسي. ټول قدرت په همدې کې ده، ټوله موندنه په همدې کې ده. که انسان خپل خدای ته تسلیم وي، دی له هر ډول زیان نه ځدي خلاصیږي، په ده باندې نور د هیڅ چاو د هیڅ شي زور نه رسیږي. له کاڼې نه نیولې بیا تر اتوم و نیوترون بمه پورې په داسې موجود دی چا زور نه رسیږي. ولې بیا هم درته وایم، موږ او تاسې انسانان، غوړ انسانان، لوکس انسانان، ډبل انسانان، د څوپوړې نوم لرونکو القابو لرونکو انسانان، موږ ذهني اسیران یاستو. موږ یو ذهني رواني شخصیت ځان ته جوړ کړی ده، هم پړسولی ده، په هغه باندې نازیږو. حتی خوښېږم چې وروسته له مرګ هم دې موږ په قبر کتي هغه ولیکل شي. در حال چې د موږ اساسي سرنوشت دغه ده چې موږ ځان د خدای د ابدي زری، د خدای د روح د یو پړک په توګه وپیژنو، او په دې ترتیب سره موږ هغه ټول جنګ و جدل چې موږ په شعوري یا غیر شعوري ډول خدای سره درلود هغه ختمیږي. موږ خدای ته د تسلیمۍ په موقعیت کې راځو، او دا اصیل موقعیت فقط دغه بلنه ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په ورستۍ برخه کې د عبدالرحیم مجذوب یو نظم در اورو چې خان عبدالغفار خان ته چې ډېرې د باچا خان په نوم هم پیژني لیکلی دی. د همدې نظم په اوریدو سره د دې مجلې ورستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت. لمر خلال مازدیگر شو، لوگ در گوران گدر شو، درنا پان زیڑی گی، ورز مرگونی معلومی گی، پا مخش پا خوف و خطر ده، د شرمخ و شور و شر ده، زما دوستر گی چلور شپی، پا کتو کتو و بشوی، ولی تر اخکار نشوی، درمیش پنکای چشوی، رملاړه تار پتار دا لهر چا غلطه لار دا د تیارو مارنګي خوري دیوی نبل وستوري لکه کاغه کړنګ شوي تورې ورېز ټینګې شوي لار کې کند تباہی دا یو منحوس سیاهی دا دار مبد ترشپولا روغ نور سیټولا د تیارې لخوش ویری زاری وچاو دیو بشوی ولی تراخ کارا نشوی در امیش پنکیا چشوی پتیارو که نغختی غرونا لکه غط سکرنی مارونا د برزخ پتا خانو که بد روحون پچجو که زده چودون که شان مزل ده ملپ ملگ گمان د غل ده نه د لارې څوک رهبر شته نه رهبر باندې باور شته د رمیش پنکیا راشه ته د لارې رهنما شه دا غفلت به دې تر څو وي ته به یادارې که ویده شوې ولې ته راښکاره نه شوې د رمیش پنکیا څه شوې تا چې پری خود للاړې شنی بیدیا شوی خوری شاړې
پختونخوا باندې تورتم ده، یو بی شور شان ماتم ده، غر او سم غلی غلی لکه مړی سانی ولی، نشپنکه نه ی آواز شتا، نه اوس چا د شپیلې ساز شتا، یو نا چپ خاموشی ده، ژبه پرې د غږ بندی ده، رمه شوری بی شپنکه یا څه ناشونی دی پرې وشوې، ولی ته را ښکاره نه شوې، د رمې شپنکه یا څه شوې؟ د رمې شپنکه یا راشه، د مړو زړونو مسیحا شه، بیا دې ګوتې په شپېلۍ کا، ترې نتلې خوشحالۍ کا، ژڼې جونه په ګډا کا، نوی ژوند پکې پیدا کا، بیا دې وچړه راګونه، رانه وڅنډه گردونه، رمه بوزه دې تر کوره، له لیوانو یې وژغوره، زما دوه سترګې څلور شپې په کتو کتو اوبه شوې، ولې ته را ښکاره نه شوې؟ د رمې شپنکه یا څه شوې؟ ولې ته را ښکاره نه شوې؟ د رمې شپنکه یا څه شوې؟
ستاد جفارا تهم تغا یو وجخ کاری استاد جفارا ته هم دغه یو وجخ کاری لکا دزان رنگ دی وفا دز گنلے وو ما کھلے ونے وو پکھن سو بدی تڑ لے وو ما بدی تڑ لے وو ما بدی تڑ لے وو ما سر سیر گریوان راس کا معلوم ہوئے درتا دب پر سر سیر گریوان راس کا معلوم ہوئے درتا دب پر سر سیر گریوان راس کا معلوم ہوئے درتا دب پر سر سیر گریوان